یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي واورئ چې ولسمشر اشرف غنی جګړه ځپلي غزنی ښار ته تللی څو هلته د وضعیت څیړنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړ. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د بغلان امنیتي مقاماتو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. اشرف غنی نن سهار غزنی ښار ته لاړ. د غزنی والي وحید الله کلمزی ولسمشر ته د غزنی ښار د عمومي وضعیت رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د اوبو رسولو چارې بیا پیل شوې، برېښنا فعاله شوې ده او مخابراتي سیستم سم شوی، خو نورو هڅو ته هم اړتیا شته. د غزنی پر ښار تېره اونۍ طالبانو برید وکړ چې د جګړې پر مهال په سلګونو کسان دواړو لورو ته وشل شول او عامه شتمنیو ته هم سخت تاوان واوښت. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنگیالیو تمرکز وبله اوخته ده. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین ساری ازادي راډیو ته وویل چې په کېلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ طالبان مړه او 9 نور ټپیان دي. په برکې ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 5 نور وسلوال د خپل مایند 14 په پیخه کې وچل شوي دي. ښاغلی سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې 9 دولتي سرتیري هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اگست میاشت په 16 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوالو شوراوي د شپږو لوبو لومړۍ درې مسابقې به 40 ورځې وي او ورپسې به د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا لوبې په آیرلند کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په انګلستان کې له مخکښو کلبونو سره تمریني مسابقې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوي دنده بداوي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل
The Iran regime has been a force for instability.
دوی د ایران رژیم د بې ثباتی او شخړو لپاره یو قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو غواخونو پر وړاندې دریږي او د ایران پر ضد نوې بنسټ به د ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړه. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اګست له 19 تر 24 ترسره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1.6 میلیون کسان رسیدلی وو. په مکه مکرمه کې هوا توده ده او د سانتیګراد تر 40 درجو لوړه ختلې. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره د راتلونکي اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د لوړرتبه چارواکو لومړنۍ غونډه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د $100 میلیون مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړې شوې ده چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته به یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو هم غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاری وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښکېوالي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش ونتوانېږي چې بیا سر اوچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه پلان کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی څو هلته له خلکو سره وویني او عمومي وضعیت وارزوي. په غزنی ښار کې د رسیدلو زیانونو په اړه د ملګرو ملتونو د ارزیابۍ له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل غوڅ دریځ په ډاګه کړ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په تیرو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو پوښتنه باید وشي. د خبرونه په دوه منی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام زمرایا زم حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی. ولسمشر غنی یو اونۍ وروسته له هغه غزنی ښار ته سفر وکړ چې وسلوال طالبانو پر دې ښار پراخې حملې پیل کړې. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې لسګونه ملکی افغانان وژل شوي او همدارس وسلوال طالبانو ته لویه او درانه زیات او درانه تلفات اوښتي دي او همدارس په زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غني د غزنی له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په نیت غزنی ښار ته رسیدلی. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له غزنی څخه را سره دی. تاثیر صاحب، ولسمشر اشرف غني مو ولید، خبرې وکړې له خلکو سره، یې څه مشرانو د خلکو سره یې څه وویلې؟
ډېره مننه ګران همکار صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر د ولوپوري پلاوي په مشرۍ باندې غزنی ته راغلی و. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال یزدرس محمد خان او ځینې نور وزیران ورسره و. د دې تر څنګ ځینې نظامي چارواکي هم ورسره و. دوی په غزنی کې که څه هم دی غزنی ته د خلکو سره د ویر او ماتم د نمانځلو په مخه راغلی و، خو زیات خبرې وکړې. هغه دا وویل چې زه غزنی ته دا ور راغلی یم، د تاسو سره په دغه ویر او دغه غم کې شریک یم. د دې تر څنګ دا وویل چې زه غزنی ته خو بیا هم راځم او بیا به هم راځم. غزنی زما خپل ښار دی او زه د غزنی سره زیات همدردي لرم. هغه وویل چې غزنی زما لکه خپل ښار دی. د دې تر څنګ دا خبره وکړه چې د دغه تېرې یوې اونۍ جګړې په وروسته به د دغه ښار خلقو ته هغه خلقو ته شګه د پلسری دی اتنیم زره څنګه غنم په دې باندې وې شل سي ترستر وړاندې د دې ترڅنګ د ټولو وجرسو کورنۍ سره چې هغه ملکی خلک دي او یا هم نظامیان دي دا ول چې د دوه کورنۍ سره به مرستي وشي او دا مرستي به د غزنی مهدی اداره دي تورونه شي بل خبر به دا وکړه چې د غزنی د پیښې څېړنه څنګه چې غزنی پیښه بل ډول پیښه بنل کیږي او ځینې خلک دا وایي چې د سیمې استخبارات لاس لري دوی ول چې د غزنی د پیښې څېړنه د کیږي چې چا غفلت کړی او چا میړانه کړې ده د دې تر څنګ دا خبرې هم وکړي چې د غزنی خلک چې هر څه غواړي حاضر یې ما چې ورته ورې کړم ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د غزنی د لومړي درجې ولایت په اړه خبرې وکړې چې ځینې خلکو څه غوښتنه وکړه چې غزنی ولایت لومړي درجه ولایت دی خو هغه ډول امکانات او تجهیزات نه ورکول کیږي څنګه چې په کار ده نو دا وایي چې یو میاشت کې به موږ غزنی ته لومړي درجه د ولایتونو امکانات ورکوو د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هغه سرتیری باید تقدیر سی چې دوی په دغه ځای کې له اوسنیو طالبانو سره جګړه کړې دي او دغه ښار یې د دې خبره باندې له وسلوالو څخه ژغورلی دی د دې تر څنګ د ولسوالیو خبره هم وکړه د غزنی ځینې ولسوالۍ دي چې د هغوی لارې ناامنې دي او خلک نشي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې دوی به د غزنی د ولسوالیو لارې ته امنیت ټینګوي او دوی به
بله 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 ستاسو غاورو خو تاثیر صاحب غواړو په دې باندې هم پوښو چې ولسمشر تاسو مخکې یادونه وکړه چې دی یو شمیر چارواکو چا چې په کارونو کې غفلت کړی او یا هغه کسان چې ښه میړانه یې کړې د غزنی په دفاع کې په دې کې د په ځانګړي ډول د چا نوم یاد ک
نه نه ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې دومره خبره وکړه چې د دې پیښې څېړنه به کېږي او هغه چا چې غفلت کړی او هغه چا چې میړانه یې کړې ده د هغوی پوښتنه به کېږي نورې تر اوسه پورې د هېچا نوم نه ده اخیستی او نه یې په دې اړه زیاته خبره کړې همدومره په لنډ
او بل ورسته خبره تاثیر صاحب چې غزنی ښار ته د راپورونو له مخې د ښار د بیرته رغونې او د خدماتو د فعالولو لپاره هم ویل کیږي چې حکومت یو اندازه پیسې ځانګړې کړې دي د دغه مرستو په اړه ښاغلی غنی څه یادونه وکړه
ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې موږ شپږنیم دغه ښار چې کوم سیمې نړېدلی دي یا سوځول شوي دي دغه پیسې به هم د محلي حکومتولۍ په لاس باندې دغو خلکو ته ورویشل کېږي او د ښار ځینې برخې دي هغه به هم رغول کېږي دوی یوه دا خبره هم وکړه چې د ښار یو جامع جومات دی هغه به رغېږي بالاحصار به هغه به بېرته رغېږي شفاخانه چې په ډېر بد حالت کې د ملکي شفاخانه د هغې د جوړولو ژمنه یې وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ترڅنګ د سود په اړه باندې د خبرې وکړه هغه چې موږ له پاکستان غواړو چې باید سود وکړي هغه خلکو باندې چې د دې په خبره باندې طالبان یا د شاش پاکستان ولر ده باید د پاکستان طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی سود ته حاضر شي خو هغه د ښار د جوړولو چې کومه خبره هغه د په بار بار تکرار کړه دا یو چې په ښار کې د هغه ځایونو د جوړولو ترڅنګ دا
تیر زیاته مننه حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ رادیو خبریال و چې له غزنی څخه یې په مستقیم تماس کې راپور راکوه د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې غزنی ښار ته د سفر په ترڅ کې هلته د غزنی له خلکو او ولسونو سره د کتنې په ترڅ کې کړی دی. په د غزنی په مسله کې لا هم پاتې کیږو. ویل کیږي چې په غزنی کې خورا زیات زیانونه اوښتي دي او همداراز د په زیات شمیر ولسي وګړو ته او همداراز وسلوالو طالبانو ته او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وصل د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه د همدې موضوع په اړه د ورستۍ ارزیابۍ جزئیات راټره کوي. وصل صاحب ملګرو ملتونو ارزیابۍ څه ده د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه، او همداراز غزنی ښار د اوس په کوم حالت کې دی؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بلل دا حالته د بیړنۍ مرستو د اړتیا خبره کړې ده. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د راپورونو له مخې اوس مهال د غزنی ښار امنیت ښه دی، هلته بشپړ ډول باندې امنیت سناسه تامین دی، او د ښار په شاوخوا لرو سنډو کې سناسه د دوی چرانیز عملیات دوام لري. خو لا هم ویل کېږي چې بشری مرسته رسون کې ډلې د خوندیتوب احساس تل نه کوي چې دوی دغه مرسته الته زورګونه کسان چې اړتیا لري هغه ته ورسوي. د سیمایزو چارواکو په خبره په غزنی ښار کې اوبو ته د خلکو لاسرسي لا هم نشته، چې لامل خلک له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته د اوبو رسولو لپاره جنراتورونو ته اړتیا ده. ځکه په ښار کې لا هم رښنایي سیستم پرچاو دی، الته برېښنا لا هم نشته. مخابراتي شبکې څنګه وي اوس فعال شوې دي، او په دې برخه کې لا هم نور ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. په ښار کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکول کېږي، خو بشري مرسته کوونکي وایي چې لا هم د لارې په اوږدو کې چې له کابل نه دوی به بشري مرستې غزنی ته رسوي، دوی ویره لري، اندېښنه لري چې په لار کې ماینونه نه وي او یا هم په دوی باندې بریدونه ونشي. نو له دې عمله دوی یو ډول تشویش سره مخ دي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه مرستې د دوی په خبره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هلته ورسوي، او لا هم دوی وایي چې د بریدونو ویره موجوده ده. د وروستیو غیر تایچورو پرونو له مخې ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 200 څخه تر 250 پورې اټکل شوې ده، او تمه کېږي چې د اوسیدونکو لپاره هغه اړتیاوې چې دوی هغه لومړنۍ اړتیاو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه دوی ته ورسول شي. د غزنی ښار څخه نږدې د غزنی ښار د سید آباد له لارې چې کوم 50 کیلومتره لار ده، په دغه لار باندې لا هم تګ راتګ یو څه ستونزمن او مشکل لیدل کېږي. یونیسف بیا د اوبو سیستم د رسولو لپاره ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي چې د ټانکرونو لارې همداشان د جنریټرونو په استفادې سره تکل سه په خار کې خلکو ته اوبه ورسوي، او ویل کېږي چې په روغتونونو کې لا هم ټپیان کافي ډیر دي، او د غوي کورنۍ لا هم د غوي پښتنې ته نه دي رسیدلي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره لاړ شي د خپل ناروغانو پښتنه وکړي، او ډاکټران هم هغه درملو ته اړتیا لري چې په سمه توګه باندې د ناروغانو درملنه وکړي. تکل سه
ډېر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال و چې د غزنی ښار د بشري ناورین او د البته د وسلول طالبانو له حملو وروسته په دې ښار کې د راغلي بشري ناورین او هلته د خدماتو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات اورول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې بګوتا ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصل خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې اسمت څروان د هغه په اړه د اوس په سټوډیو کې راسره دی او پوښتنې ترې کوو. څروان صاحب، ماتیس دقیقا څه ویلي دي چې د څرګندونو جزئیات څه وو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had six objectives in Gaza.
دوی موش اوس پوه شو چې دشمن په غزنی شهر او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نشول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي.
بله څروان صاحب، په دا څرګندونو کې د ماتیس موږ واورېدل چې وایي طالبانو د غزنی په نیولو کې شپږ هدفونه درلودل، د کوم هدفونه دی یادوي؟
ماتیس د طالبانو دا شپږ هدفونه توضیح نه کړل، خو یو ځای په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایې په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي.
There's been talk about another some kind of ceasefire coming from the Afghan.
ماتیس هم دراز ویل چې تر یو حده طالبانو ویره خبره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسترانه وړل. دده هم ویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي.
یوه بله موضوع هم چې چارواکي ځینې وخت لویدیز چارواکي اشاره ورته کوي، هغه دا ده چې افغان ځواکونو ولې ونه شو کړای چې غزنی ښار ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. متحد ایالات په مجموع کې او په خاص ډول ښاغلي ماتیس په دې اړه څه ویلي دي؟
ماتیس هم دې مسلې ته په اشاره ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. البته د غزنی نوم یې نه دی یاد کړی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل. زما له همکار اسمت څاروان چې وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه د شاوخوا سیمو په نیولو کې د نیولو په هدف کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په هیواد کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې په افغانستان کې د فقر او ناامنۍ نه وروسته فساد ستره ننګونه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یو ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
انړه ور ډول نه همرته کتل پول به سر هنګفت به افغانستان آمده. ای پول های که دزدی شده ما حساب وزیران میخایم و همچنان از جامعه جهانی میخایم که با حکومت افغانستان در راستا کمک بکنه. ای پول نباید در دبی بانه، ای پول نباید در استانبول بانه، ای پول نباید در دلویر بانه، ای پول باید پس بگرد بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیوالې ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیونه افغانان اړینو او وجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې وازی امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.28 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. همدا شان شمیره ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر ل 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه بیکار دي. د یادول وړ ده چې لا هم روخانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوی څومره اندازه پیسې ضایع شوې دي. بل خو په افغانستان کې د جی ای زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې ویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نو موري زیاته کړه چې ل فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روخانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسي حق غوښتنه او حق ته لاسرسي په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول ل فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
ل کابل د اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع د شکایتونو، د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. دوی دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو لخوا د 15 کاندیدانو له دې فهرست څخه د 15 کاندیدانو د استلو په وړاندې اعتراضونه وشول. نن د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خپل دریز روښانه کړ. د ازادي راډیو خبريال وصل وصل به هم د کابل استډیو سره په تماس کې دی. وصل صاحب،
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب، نوې خبره په دې برخه کې دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس وايي یو شمیر دولتي چارواکي او مقامات د یو شمیر حذف شو کاندیدانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه او مداخله کوي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل نن د جمعې په ورځ په کابل کې سنیو ته وویل چې یو شمیر داسې کسان شته چې هغوی د دوی په چارو کې مداخله کوي او له حکومت نه وغوښتل چې د دغه کسانو د مداخله مخه دی ونیسي چې د حذف شو کاندیدانو لپاره دوی تستونځي جوړي. دوی ویل ک حکومت د دغه کسانو مخنیوي ونکړي او د دوی مخه ونننسینو دوی اړ دي چې د دوی نمونه لرسنوي سره د دغه چارواکو او دولتي کارکونکو شریک کړي. دوی اندېښنه لرله چې حکومتي چارواکي وخت نا وخت هڅه کوي چې د حذف شو کاندیدانو په برخه کې د دوی د کار مخه ونیسي او دوی اړ کړي چې بل اخره هغه حذف شوی کاندیدان بیرته نوملاته اضافه کړي. خو دوی ویل چې د دوی پریکړه ورستۍ ده او په هیڅ صورت د دوی په دغه پریکړه کې بدلون نه راځي.
ډیره زیاته مننه وصل وصال ول کابل. په دې اړه د بحث لپاره عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ناصر صاحب، واقعا چارواکي فکر کوي چې د دې کاندیدانو ملاتړ کوي؟
اسلام علیکم تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته د حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د ډیر باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راوتل په کې یو تعداد افراد اوسې باید له لیست نه حذف شي وي او په دې لیست کې شامل نه وي، ولی یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وي. خو همدغه د دې لیست چې کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې مطالعه پر وکړه له تخنیکی اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کې او ځینې افراد ترې نه حذف دي. بس همدلته د کوم سي د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریحا احکام لري. د یو په محتوا کې کمیسیون د شکایتونو کمیسیون باید مستقلانه کار وکړي، خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنه او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې
بل. ناصر صاحب، د دې خبرونه وخت هم په پای ته رسیدو دی چې یو ورستي پښتنه هم لنډه راته ځواب کړي چې دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډیر افراد یعنی ممکن تر دې شنه فورس هغه افراد اوسې زورواکي دي او دوی په زور سره کوسي کمیشن مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور زواک سره افراد راټولوي بل اخر غواړي د ملي پروسې پر وړاندې یو خنډ ایجاد کړي یعنی دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوي وسي او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي استعداد یو دوه درې نفر تر رسیدې هو رئیس هم باید واوري یعنی په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسي تر څو د زورواکو مخنیوي دب کې او د هغو افرادو سي هغه زورواکي نه دي او په یو باندې اتهام نسته دغه حق باید نقض نسي
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه لاند لطفا
لا قانوني په لوشته قانون جامع احکام لري په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایه او د اسناد او د شواهدو پیرا کول سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رافقي او بل هغه کمیشن د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی